السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه دی وسط لپاره ده او چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خونیو تړونونو کې د فساد وسی چېړي په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو په پیل کې لنا جیسا پینه خبر نوري
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزواکۍ یا سویت غزي ناروغۍ اخته شوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل او په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي خرګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیه وسیړي. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د دولتي خرګوټو ټول پخوانی قراردادونه به سیړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کیږي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل فساد د فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې به نیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکوونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل. د حامد کرزي له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو او اقتصادي او پراختیايي مسایلو خبرې وشوې. حامد کرزي که څه هم د مهال کومه حکومتي دنده نه لري خو کله ناکله د افغانستان په اړه په جوړیدونکو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې ګډون کوي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي تېر مازدیګر په دغه پیښه کې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخ شول چې دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې.
د لارې په اوږدو کې پولیس وکولی شو د ډېر قهرمانۍ سره ځانه دفاع وکړي، مګر متاسفانه چاته هم زمین درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. موټر دغه تکلیف شوی ده.
د کندهار روغتي چارواکي وایي چې د دې ولایت 14% ماشومان په خوارزواکۍ یا سویت غزي ناروغۍ اخته شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د ماشومانو د تغذیه مشر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د تیریو کال رئیس دوی د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته د دې ناروغۍ د لمنځولو لپاره کار کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوره پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې ښار وویستل. د انبار د ولي او ویان مهنات همپور پرون د رمادي ښار سقوط اعلان کړ او ویل چې حالات په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له ښاره د وتلو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ یې خپور کړی ویلي چې د دوی وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول لري. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعه‌ګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لښکېلو لورو غوښتنه وکړه سوټینګ شوی نازک اوربان وغځوي. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمېر 4 ته ورسید. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي افتخار احمد عنایت په خپله میده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته د هغو د قاچاق په تور مجرم پیژندل شوی و. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2016 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکې شوي وو. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالي غلا ته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او اروپای ټولنې د مصر لری کړ شوی ولسمشر محمد مرسی ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون په یو بیان کې ویل مرسی ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل شوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په خوانیو تړونونو کې د فساد دوسیه څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په ننګرهار کې ناامنیو د پوهنې بهیر اغیزمن کړی.
د اچین ولسوالۍ مربوط سپین مامن دره کې شاګردانو په مخ به جنگ عمله ښوونځي تړل شوي دي.
د افغانستان په جنوب کې د خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې پیښې زیات شوي. د فراه اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
کدا وړه مو غټان دي د ډالر ټول شوقيان دي د ډالر ټول شوقيان دي.
تر یو لوسو بجو پر نور مطالب هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو 16 ورځو د پلان د څېړنې پر مهال د غرس ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په قراردادونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې بنیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکي باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه ښارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ښار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د ښارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د ښارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني ښارګوټو پلاني کول. په پرونی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وې، خو دا ژمنې څومره عملي دي؟ د ولسي جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله لکه د وزارت دفاع هغه قرارداد چې $200 million په سات کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک کلاس لري بلاخره یې غنه هم پوشا شوه. نو دا ناممکنه دی په دې دوره کې که چېرته کې کنجي او یا کلیدي وسړي په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چپکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت ته رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د ښارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت د دولتي ښارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. په ننګرهار کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو د دې ولایت په ځینو سیمو کې د معارف پر بهیر منفي اغیز کړی دی. له جلال آباده شاه محمود شینواري پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار د لورو پرتو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د وسلوالو نښتو له امله دوی خپلو ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او همدا لامل دی چې په ناامنو سیمو کې د معارف بهیر له ستونزو سره مخ دی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت شینواري د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل کله نه چې په اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې پیل شوي په دې سیمو کې زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي.
دغه د اچین ولسوالۍ مربوط اوسپین مامن دره کې شاګردانو په مخ به جنگ عمل ښوونځي تړل شوي دي. دغه دوه وسلوالو ترمنځ چې دا جګړې روانې دي دیخه دره کې دي بندر دره کې دي په دغه کې دا 5 ورځې کېږي چې دا ښوونځي زنجبونه عمل تړل شوي دي.
بلخوا د ننګرهار د معارف ریاست مسؤلین هم وایي په کومو سیمو کې چې وسلوالې نښتې روانې دي هلته یې د معارف پر بهیر منفي اغیز غورځولی دی. د دې ریاست ویان محمد آصف شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې د لرو پرتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د روانې جګړې له امله د معارف بهیر له ستونزو سره مخ دی.
مونږ ته چې کوم راپورونه رسیدلي دي په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچینو کوټو هسکې مینې ولسوالیو کې وسلوالې نښتې پیل شوې دي. بېله شکه چې دغه نښتې به په یو ډول نه یو ډول معارف باندې اغیز لري منفي اغیز بلري. موږ په دې باندې پوهیږو چې په دې سیمه کې د جګړې احتمالات شته دي او یا جګړه روان ده. موږ په خپل زده کوونکو ته اجازه نه ورکوو چې ښوونځي ته لاړ شي.
شینواري وایي کچېرې دغه جګړو دوام وکړ دوی په پام کې لري چې د ناامنو سیمو زده کوونکو ته په امن ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړي. که څه هم په لرو پرتو سیمو کې له پخوانه وخت نه وخته د جګړو رپورټونه خپرېږي خو له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هسکه مینه کوټ اچین او سپینغر ولسوالیو کې د دولت دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو خلک دې ته اړ کړي چې خپل زده کوونکي له ښوونځیو څخه منع کړي چې د کتونکو په خبره د معارف په بهیر کې دغه ځنډ به د زده کوونکو راتلونکي له ستونزو سره مخ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 14 دقیقې دی. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې اوسنۍ او پخوانۍ خپرونې پر انټرنیټ صافي اوازې واورئ. د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسې هم کولی سئ چې دغه پاڼه خوښ شایع لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونه کې برخه واخلي چې ادرس یې facebook.com/azadi-radio. د کندهار 14 سلنه کوچنیان په خور ځواکۍ سوی تغذیه ناروغي یخته سوي دي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خور ځواکو کوچنیانو په مرکز اوښتی چې ډېره برخه یې په اروزګان کې ده. دوی وایي چې په دې وروستیو کې ځینې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې هره میاشت 30 کوچنیانو ته درملنه ورکول کیږي. تفصیل له کندهار د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
که هم په جنوب کې د یو شمېر مرستندوی ادارو لخوا د خوارځواکۍ د له منځه وړلو په برخه کې چټکه درملنه روانه ده، خو بیا هم یاد ناروغي مخ پر زیاتېدو ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه مشر احمد الله فیضی وایي چې د تیر یوه کال راهیسې دوی د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په مرسته د خوارځواکۍ د له منځه وړلو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې اعتراض کې یې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه کړې. نوموړي وایي په کندهار کې دغه ناروغي 14% ده او لامل یې فقر، بېسوادي، جګړه او د کورنیو لخوا کوچنیانو ته نه پاملرنه ده.
او په دیار لسو درنیویم کال کې شکل دا پروګرامونه موږ شروع کړل د پیښو د مندونو ګراف ورسو او تقریبا په یو کال کې موږ د 2000 څخه اضافه شدید او متوسط حاد خوارځوا کې ماشومان پیدا کړل راجستر مو کړو په خپلو پروګرامو کې شامل کړل. کوایو چې پر خپل حال ده یا پر لوړېدو ده هغه بسی مګر هم شاته سوی تر اوسه نه ده.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست د کوچنیانو د تغذیه د برخې دغه مسول همدار از وایي چې د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په سولوي د زون کې زیاته ده چې ډیره برخه روزګان ولایت تشکیلوي. هغه ښځینه چې کوچنیان یې په خوارځواکۍ ناروغي اخته دي وایي چې په ولسوالیو کې دا ډول پیښې زیاتې دي خو عام خلک نه پوهیږي چې درملنه یې شونې ده. دوی له اړوند مسؤلینو غواړي چې ټولو هغو کوچنیانو ته د درملنې زمینه برابره کړي چې په خوارځواکۍ اخته وي.
دا چې زموږ په نس کې و د وینې د اوبو کمزوري و داسې چې مرک و بیا چې پیدا شو بره موږ سمدلاسه دای په کولې پیدا نه ورته کول نور ډاکتران ته م بیا وي بره چې دواوې پر ضرور سپېدی شه کمزوري سپارې وبوځي چې نه نن اتمه چې راغلې هم ژوند سوی دي اوس مکې سم سوی دولت څخه نه غواړي چې شګیا یا دوا ورکړي یا نوکې د وینې د دوا په وخت سره وکړي د زیرونو د دغه دوا دا ماشین پیدا سوی دی دغه رقم دی دا اګر سره دغه رقم و ډاکتران دغه ته م بیا وي وستې م دلیا راوستل دي شکر دی دی جو ساده شکر دی دغه سرمانو لګي پچکاری ور لګي شي جی ور کوي خپل کوشش ور سره وکي وساده شکر دی دی جو ساده ور ساده دغه
په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د خوارځواکۍ د ناروغۍ د مخنیوي درمل او خواړه وړیا ورکوي او د ښار ترڅنګ په سپین بلدک ولسوالۍ کې د همدې ناروغۍ د درملنې مرکزونه هم جوړ کړي.
ومردل چې د افغانستان په جنوب کې په دې وروستیو کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې سوي دي. د فرا ولایت د مدني ټولنو استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق د نشتوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فرا ولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري خو تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فرا ولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د افغانستان ولسمشر ته یې ډالۍ کړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
دا د فرا ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ږغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشتون په اعتراض د هېواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کالو راهیسې فرا هېواد ته ژمنې ورکړل شوي چې برېښنا به ورته برابرېږي خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکي بیا د برق د نشتون په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فرا ولایت والی محمد اسف ننګ چې د دغو اعتراض کوونکو سره یې خبرې کولې وویل چې څو ځلې هڅه کړې چې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلې کړي خو د برېښنا ریاست په دې هکله همکاري نه کوي. دغه په خبره د فرا ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کور ته ولېږي.
یا رئیس د برېښنا دروغ وایي کنه دغه رئیس صاحب ته چې کابل ته ځي زل سره د سره په ټلیفون کې د فرق خبره وکیل صاحبانو سره غږیږم د فرق خبره چې رئیس جمهور سره غږیدل هم د فرق خبره اوس میسج ستاسو راغی دا پیام زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسو دیغه په دفتر کې به ستاسو پیام ورسوي.
د فرا ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فرا ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لوی لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فرا ولایت ته د ایران څخه د برق د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فرا ولایت اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه او په دې برخه کې د چارواکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. تاسې آزادي رادیو ته وژاست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. 219 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لال محمد ایل د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، حکومت وایي چې د اداري فساد مخه نیسو او ورکوو به یې. زما په نظر د فساد اصلي عامل باید معلوم سي. د کندهار له غسان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلي، خوښیم چې د فساد څیړنه کیږي او له ولسمشر څخه غواړم چې د فساد ریښې وباسي. محمد شفیق همدرد له کندهار لیکلي، د افغانستان په هر اداره کې فساد او رشوت اخیستل کیږي، په ځانګړې توګه په کندهار کې که رشوت ورنکړي د چا کار په دولتي ادارو کې سرته نه رسیږي. عاصم لیکلي چې د زابل ولایت څخه یې دغه پیغام رالېږلی او د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ارغنداب ولسوالۍ سړک ژر تر ژره پوخ کړي چې زیات خلک ورسره په تکلیف دي. عبدالباقی هلمندوال د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر د افغانستان حکومت ته جنگ دومره تاوان نه دی رسولی لکه اداري فساد، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې اول باید په جدي توګه د اداري فساد مخه ونیسي. بل اوریدونکي لیکلي، له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات باید یوې خواته کړي او د افغانستان مسایلو ته یو سمه حل لاره راوباسي، ځکه چې د ده په خبره په ځینو ولایتونو کې امنیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی. او عبدالغفار میوندي د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زموږ په ولسوالۍ کې دوه کسان پر موټر سایکل نسي ګرځېدلی، ځکه چې د دوی پر ګرځېدو بندیز دی. د ده په خبره چې دغه ستونزه باید د چارواکو لخوا حل سي چې عام خلک یې زیات په تکلیف کړي دي. سی ازادي رادیو ته غوږی استاوس به اسدالله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له تور لسته د طالبانو د یو شمیر چارواکو بهر کېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت اقداماتو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د یو شمیر مشرانو نمونه ایستل شوي دي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوي چې ملګري ملتونه باید همکاري وکړي چې د نورو طالبانو نمونه هم له تور لسته ووځي. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د ویان شهزاده شاهد په حواله دا هم لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره باید طالبانو ته دفتر پرانستل شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان له آی اس آی سره امنیتي سند لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د دې سند له مخې به آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو ته مسلکي روزنه ورکوي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسي حمله کابل ته د نواز شریف د سفر ډالۍ دي. د مطلب لیکوال ویلي د نواز شریف له سفره دوه ورځې وتلې وې چې طالبانو په کابل کې د بهرنیانو پر یو میلمستون حمله وکړه او یو شمیر کسان مړه او ټپیان کړل. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان او چین ترمنځ همکاریو ته اشاره کړې او ویلي دي چې چین له افغانستان سره د سرحدي پولیسو په روزنه او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. په سر مقاله کې چین ته د کورنیو چارو د وزیر روسي سفر ته اشاره شوې او ویل شوې چې چین به افغانستان ته په کشفي او استخباراتي برخه کې پرمختللي تجهیزات ورکړي. په مطلب کې راغلي چې چین او افغانستان له یو شان ستونزو سره مخ دي او همکاري کولای شي د امنیت په ټینګښت کې ګټور رول ولوبوي. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د روسي حملو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه راخیستې چې ویلي دي د مخالفینو کرغړن بریدونه د هغوی ماتې څرګندوي. ورځپاڼې د ارګ خبرپاڼې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو وژل یو بزدلانه او نازوان مردانه عمل دی.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مسؤلانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، امنیتي او بهرنی سیاست د مطالعاتو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په عین حال کې ایرانی چارواکو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې او همکاري ډاډ ورکړ. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دغه تفاهم لیک له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو کې ترلاسه شوې څېړنې به تر بشپړېدلو وروسته د یادو ملکونو د بهرني سیاست جوړونکو په واک کې ورکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو په هغه سیمینار کې چې د افغانستان او ایران د اړیکو د چشمنداز په نوم په کابل کې جوړ شوی و، تر ډیره په سیمه په ځانګړي ډول افغانستان کې د ترهګرۍ او افراطیت په اړه بحث وکړ او په آخر کې د همکارۍ او تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. د افغانستان د بارنې چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامر ستمنه د دغه تفاهم لیک د جزئیات په اړه وویل.
دغه تفاهم لیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع همکارۍ د تفاهم لیک په چوکاټ کې دی. غواړو چې په دې توګه وکولای شو څو د دواړو هیوادونو ترمنځ علمي او څېړنیزې همکاري پیاوړې شي. په ځانګړي ډول د بهرني سیاست، نړیوالو اړیکو، امنیتي او دغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته متوجه دي، لکه داعش، ترهګري او افراطیت، او ان تر مخدره موادو، پرمختیایي او امنیتي مسایلو پورې.
د سایر مشکلات، مسایل انکشافي امنیت.
خغلی تمنا دغه شان د افغانستان له وضعیت نه ډاډ ورکړ. وی ویل چې دغه هیواد د تیرو څو کلونو په پرتله دا توان لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په برابر دریځ خبرې وکړي. دغه تفاهم لیک د تیر تفاهم لیک په تړاو چې ایران ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیران ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې امضا شوی او لاسلیک شو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د یکشنبې په ورځ د جوړ شوي سیمینار پر مهال د ایران د سیاسي او نړیوالو اړیکو د مرکز مدیر په نړیوال نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. ویل چې په دغه نظام کې جړ حالت ښایي په سیمه کې هر څه ته بدلون ورکړي. مصطفی زهراتی د اسلامي دولت او القاعده په نوم روسي حرکتونه په نورو تروریستي ډلو او نړیوال بدلون پورې تړلې ګڼي. نوموړي چې یاد سیمینار ته خبرې کولې، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په اړه په بیلابیلو برخو کې ډاډ څرګند کړ.
هر هغه پروګرام چې د افغانستان دولت او خلک یې د خپل راتلونکي لپاره طرحه کوي، مجاسر چې په هغو پروګرامونو کې شریک شو او څومره چې تموي خدمت وکړو، هغه ټکي چې موږ په پام کې لرو هغه دا دی چې اوږدمهاله او ستراتیژیک پلان جوړ کړو.
د وویل چې د افغانستان د ستونزو حل باید افغاني وي او د غشان د سیمې د بدلون په برخه کې د سیمه ییزو لوبغاړو د رول په اغېزمنتوب ټینګار وشي. که څه هم د غونډې ګډونوالو د دواړو هیوادونو په پخوانیو او ښو اړیکو خبرې کولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه له دغه هیواد سره ښې او لازمې همکارۍ نه دي کړي او حتی په یو شمېر مواردو کې په افغانستان کې د ناامنیو او ستونزو د پراخېدو لامل هم ګرځېدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio. اوس به نوریات نوری ته غوښ سوچي نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تیرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی، افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنتو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو، اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو، په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و، د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بېسده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولی شي او نه لس میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
دو اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سر سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خو ترغې مخ کې له ناجی ساپینا د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي ښارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیې وسیړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د امریکا او جرمني له سفیرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت 14% ماشومان په خوارځواکۍ یا سویت غذایي ناروغۍ اخته دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې ښار وویستل. په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني قربان وروسته بیرته پیل شوې. او سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه پیل سي یو رپورټ لرو. د عراق کورد میشتي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي د امریکا ملاتړ لري. کورد ملیشي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په ښه توګه له داعش سره جګړه وکړي. خو له دې سره داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پیشمرګه په نوم پیژندل کیږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته سوي دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پیشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هېوادو دونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پیشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداري ورکوي چې پوځي مرستې د کومې ستراتیژۍ پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامداره کوي، بلکې په سیمه کې نورې جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پیشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه غنی، خو وايي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پیشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیه ته لاره جوړوي، ځکه چې کوردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیځ پیشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کوردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري تر څو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پیشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډېری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول شوي وې. کوردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پیشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بیلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل شوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کوردانو ګډې سیمې ونیولې.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو ولا
یا په دار لاس واله
و بنلو رو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
لوبو لميدانه
اميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لميدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال تورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبو ته راغلی دی، او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وي. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15 په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاری و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله او په ټولو لوبو کې دیارلس ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال تورنمنت د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم او وتوانی تاجکستان ټیم ته ماته ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رډیو ته ویل دغه تورنمنت په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانی شپږ سلوېخ د 9-0 په وړاندې تاجکستان ټیم نه هیله کړي. بل لوبه کې هم یونایټد بانک ټیم وکړای شول د تاجکستان ټیم ته 4-28 ماته ورکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقه پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسولین وایي دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستې چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پر اتک سره خوښ کاری او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل ښه دلیږي. په 2009 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه سدی چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنی کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړی ازادي رادیو ته وویل:
احمد بشیر سلمی ما د هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر. تراستن چې دی الکان د اقتصادي لګان ازو بلدی د صحیح اقتصاد لري تراسي هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفې برته هغه انرژي سړی خوړو سره ترلاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوی د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وتوانیده چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 16 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. 14 کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده. او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ 4 ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په 2 جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړه ټاکلې ده د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوی ده چې دې سره د کرکټ د واده پر مخته کارونه کوي. او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکي به څنګه شي تر لوبله کې ډېرې نو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالي وکړي. دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته؟ بیا به ورځي
کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی سلو ورځې لوبه چې د سکاټلند سره ترسره کړي. دا یو وروسته د خپل هیواد کا رسر شي لوبغاړي او بیا ځلې به د هیواد نه دوباره ایرلند په لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تامل د پاکستان د هتا د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي. په کابل کې بدلته څو لوبې کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه کچ افغانستان ته راشي او بلاخره لوبې څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې یو چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبډلې دعوت کړو راوي غواړو دلته زموږ د بیلابیل لوبډلو سره لوبې ترسره کړي. تاسو بهتره معلوم مدا چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار دی او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هیوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي نو هغه په ډېر مشکل باندې ځکه کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. موږ هغه ځلې د افغانستان کرکټ بورډ جوړوي رئیس شفیق الله ستانګي او میرش نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤلینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي راشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری، دا یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دې د پښتونخوا کومه لوبډله چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل، همداشان عمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبډله سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار
اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وګو اوریدونکو سلام وای اوس ځینی هوادونه د حکومت په مشرۍ زیاتره سفرونه لغوه کوي او هغه د دې لپاره چې د تلونکو کسانو شمیر ډیر وي او کوربه هیواد یې لودې نشي وتلی اوریدلی دي چې د نورو هیوادونو شته او پیسې ډیرې وي او هغه د چا خبره چې په پردي کور شل مهمانه څه شی دي نو یو لښکر ورسره تیار کړي چې د رئیسانو څوک بلګری پاتې او خفه نشي خو په دې نه پوهیږي چې له ټولو شتمنو هیوادونو سره حساب کتاب شته او یوه ټانګه هم بې ځایه نه مصرفوي. د خپرونې په پیل کې مو د ځوانانو له زاړه مسؤول سره مرکه کړې ده.
خی صاحب تاسو خو بډای است خبر نه و چې د پیغلو او ظلمو د موینیت کارکونکي ځوانان وای
څوک وای چې بډای ما او کته وای چې سردی تاسو وای او وخته نه لري ها خدا خود مختلف او آب و هوا تاثیر دی
صاحب خفه کیګه ما لاله ښکاری چې د خپ خو مر سړی
ګوره ګرانی که زه درته بوډا ښکارم نو ښکارم به خو چې ریښتیا درته ووایم زړه مې له تانه هم ځوان دی همدا اوس درې نور ودونه راڅخه غواړي
نو صاحب د زړه خبره جلا ده او د کار جلا خو په دغه عمر کې به څنګه د ځوانانو غوښتنې او احساسات درک کړي
ولې زه همداسې بوډا پیدا شوی یم او که کوم وخت مې زلمیتوب هم تیر کړی دی
صاحب زلمیتوب خو مو تیر کړی دی خو د هغه وخت شرایط او غوښتنې له اوس سره د ځمکې او اسمان قدرې توپیر لري
هېڅ توپیر نه لري نجلۍ هغه وخت به زلمو توپ دنده کوله او اوس کرکټ کوي هغه وخت به ځوانانو خرسواري او اسپسواري زده کوله خو اوس موټرواني زده کوي توپیر یې په څه شي کې دی ها
ښه صاحب کله دغو خبرو تیر شو او دې تر شو چې د پیغلو او زلمیو د خدمت لپاره څه پلانونه لري او څه کول غواړي
دغه دي خو ډېر دفترونه مو ورته جوړ کړي دي را دي سي او خپل ستونزې دې مونږ ته ووایي چې بیا مونږ هر ارخیز بحثونه پرې وکړو ولې نه راځي
یعنی تاسو د کار کوم پلان نه لرئ
ولې نه لرو وینجلي لږ سر خلاص که غواړو د زلمیو ټولې هغه عنعنوي لوبې چې د له منځه تلو په حال کې دي بیت را ژوندی او وغوړو مثلا لکه دی شمتی توب دنده خسی گام او نور دیر دی خو کمی در تو وایم
دی دو غلو با دی را ژوندی کولو گتا با چه بی؟
گتا با داوی چه زوانان با بوخت سی روختیا با خوندی سی کوی او غختری بسی او هم دا رنگ با لچرسو او تریاکو سکولو سخ خلال سی
دیزده کرو او دی کار لپاره ای کمپلان نلاره ای؟
دی کار لپاره خو آغا دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی او د زده کړو لپاره د معارف او لوړو زده کړو وزارتونه تیار ستنو
نو تاسو امنیت به یوازې همدغه د ډی او شمټو کار کوي کبل څه به هم کوي
د مونږ یو پالیسی ساز امنیت دی د ځوانانو لپاره پالیسیانی جوړو د دې تر څنګ ځوانانو ته خیر مشورې ورکولای شو
نو لاندې عمله مو مامورین دی پا خومر سڑی دی؟
چه نو چه وی؟ چه دالوکانو پا لاسه ورکو؟ تا تا دالوکانو اینجوری ندی معلومی؟ طول احساساتو چوی؟
صاحب
ادنه بس بس اصاب دیرا خراب کرل چه بلا خبره ونکی؟ چه پشا؟ تام زوانه چه دوبره دیره غگیگی؟ عجیب سمانه شوا وزواره مشرانو تا لاسه ورخی آی خدایا توبه میده توبه
نو دا غده صاحب اتا خو هم احساساتی شوی
گوره انجلی زسپینگره ما او دوم راو سلن نلرم چه ده تا ده هر سوال جواب درکم جگه گا زا با مخدی خا
خا خا داده زما عجب ده زوانانو مسئولیه
اوس چې رنګارنګ ټولنې او بنیادونه جوړ شوي دي، نو هر څوک خپل وړ او ناوړه کار په یوه نه یوه ټولنه پورې تړي. لکه داسې
ودریګه چې له دغې چولی ورګورم چې څوک شته که نشته.
او دا څومره ښایسته پخې دي، څومره ښایسته جامې اغوستې دي. دومره واړه چوله ده چې له زنګنو پورته هېڅ ترې ښکاري نه. کاشکې کینی چې کوي لږ مخ ووینم، ارمان مې په زړه کې پاتې شو. اوف، لکه چا خوا لاړه. هغه دا هغه ده بله کومه یوه راغله چې ځوانه به وي که زړه. له پیسو نه خو ځوانه ښکاري. کینه کینه ظالم لورې چې سوه دې ویدم. پل سوری هم نشته، داسې کلکه دروازه یې جوړه کړې. هغه دا هغه ده هغه ده بله ورته راغله. اوف، بېرته لاړه. والله
والکه دا د دروازې له چولو څه شی ګورې؟
له چولې دا چوله مې کتله. ما وی چې کور ته به مار دې ننوتلی شي که نه.
دا خبره په تا پورې څه اړه لري؟
کاکا په غوسه کېږه مه. زه د یوې ټولنې په نمایندګۍ راغلی یم چې د دغې کوڅې دروازې وګورم. که له کومې دروازې نه مار نه ووځي چې بیا د کور خاوند پرې خبر کړم.
ځغله لوده، دا ډول ټولنه مې اوس ولیده چې د خلکو د کورونو د دروازو چولې ګوري.
وای چې د چاپړو څو مخونه او څو ژبې وي، که یې نه منئ نو دا واورئ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟
شکر دی ښه یم. د تا سال دی؟
د خدای پاک فضل دی، ښه یم.
له فقیر خان نه خبر نه یې؟
د فقیر خان نوم مه راته اخله خاین. د غومره بد سړی مې نه و لیدلی. ټول عمر یې په خیانت کې تیر شو. خر یې نه درلود، اوس د خر تر ټولو غټ سرمایه دار دی. او ته پوهیږې که نه چې دا هر څه یې د خیانت، اختلاس او بډو په واسطه پیدا کړل. له همدې امله ما ټولې اړیکې ورسره پرې کړي دي. اوان ورسره غږیږم هم نه.
د تا خبره صحیح ده، خو
مو نه لري. له خاینه به لرې ګرځي، ځکه د همدغو خاینانو د خیانت له امله مو یوه دغه ځای ته رارسېدلی دی. او خلک مو نه امنیت لري او نه هم یوه مړۍ وچه ډوډۍ. د خدای فضل و چې برطرفه شو.
خو اوس له هغه نه هم غټ سړی شو.
څنګه غټ سړی شو؟
خو مخکې رئیس و او اوس معین شو.
دروغ مه وایا.
رښتیا درته وایم.
که رښتیا وي نو درځه چې مبارکۍ ته ورشو.
او اوس دغه کاکړۍ غاړې واورئ.
شپاده تور خونه غلای رنده جیگر خونه غلای رنده جیگر خونه تور شپاده تور خونه غلای رنده جیگر خونه غلای رنده جیگر خونه تور شپاب غی سما کی خوچ غل بچو پیدا کی خوچ غل بچو پیدا وزارت که وکالت ده زید بردو و رشوت ده زید بردو و رشوت ده تیر لاد رو عدالت ده خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا بٹول سر نظران شی یا بوارا کر پوان شی یا بوارا کر پوان شی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان 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 کی
دغه خبرونه د انګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی، صادق سپینګر، موسکا احساس، حسین حکمت او نخیب الله راوی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د جانان مینا عجیب ده بیا بل کوم مینا